لوبو له ميدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو ریدونکو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه تمو بیا هم بختيار ساحل هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري په شلوریز نړیوال جام کې تریوي بلې بریا ورسته به افغانستان د تو غوړ لوبډلو پړاو ته ورسیږي د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ ورستۍ بریا ته د کرکټ شنون کې بیلابیل خبرګونونه لري د کرکټ نړیوال شورا په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې محمد نبی د شلوریزو سیالیو غوره آل راونډر نومول شوی او نورو لوبغاړو هم مثبت پرمختګونه کړي دي په خبرونه کې د روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شوی او راتلونکي ونې د مهمو سیالیو لنډ راپور هم ځای پر ځای شوی دی د فوټبال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان له کویټ سیالي وبایلله خوایا لا هم آسیا جام ته د رسیدو هیلې لري کنه په خپرونه کې به پرې پوه شي او د خپرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ولري په خپرونه کې نور مطالب هم شته د افغانستان له راتلونکو سیالیو کو ټاکل شوی ده چې د روانې جون میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پی این جی یا پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره سیالي ترسره کړي دا به په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان دریمه سیالي وي افغان لوبډلې تر دې دمه یوګاندا او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي دغه سیالي به د کریبین په باربډوس ټاپو کې وي سیالي به د کابل پر وخت یوار بیا سهار 4 بجې پیلېږي که افغان لوبډله وکړې شي پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړي نو له خپل ګروپ څخه به د لومړۍ لوبډلې په توګه د لوبې بل پړاو ته یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي تر دې دمه افغانستان 4 نمرې لري چې د غوره رن ریټ پر اساس باندې تر ویسټ انډیز هم وړاندې په اول مقام کې قرار لري دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې د ګروپي پړاو بل سیالي د ویسټ انډیز له لوبډلې سره ده چې دغه سیالي د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي هم ده لوبه به د جون په 13 نیټه په ګروس اسلیټ لوبغالي کې ترسره کیږي دغه سیالي به هم د افغانستان پر وخت 4:30 بجې پیلېږي معلومه نه ده چې افغانستان د دې سیالیو تر ګټلو وروسته به په کوم ګروپ کې له کومو لوبډلو سره سیالي ترسره کوي دغه راز دا یادونه هم کوو چې تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې فضل حق فاروقي په اول مقام کې دی چې 9 لوبغاړي سوځولې دي دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز په اول مقام کې دی چې 145 منډې کړې دي او 88 اوریج لري په هغه پسې ایرن جونز په 113 منډو او ډیوډ وارنر په 115 منډو قرار لري په شلوریز نړیوال جام کې پاتې کیږو او د افغانستان له وروستۍ بریا درته یو بیا ریپورت وړاندې کوو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام په دویم سیالۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده دا په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان پر لپسې دویمه بریا ده او دا لومړی ځل چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالي ګټي دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 4 بجې پیل شوې وه نیوزیلند د 75 ګټلو وروسته توپ اچونه کړې وه افغان لوبډلې ته رحمان الله ګربز 80 منډې کړې وې چې په روان شلوریز نړیوال جام کې تر ټولو توپوهونکو مخکې دی دغه راز ابراهیم زدران 40 او عظمت الله مرزي چټکې 22 منډې کړې وې د نیوزیلند لپاره په توپ اچونه کې ټرینټ بولډ او مت هنري دوه لوبغاړي سوځولي وو نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 اورونو کې 15 منډې وکړې یوازینی مخکښ منډه جوړونکی ګلن فلپس چې 18 منډې کړې وې په افغان توپ اچونکو کې بیا لوبډل مشر راشد خان 4 لوبغاړي وسوځول د غراز فضل حق فاروقي هم 4 لوبغاړي وسوځول او په 2 سیالیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره فضل حق فاروقي تر ټولو توپ اچونکو مخکې دی رحمان الله ګربز په یاد سیالۍ کې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې فضل حق فاروقي چې تر دې دمه یې پر روان نړیوال جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی دی د وروستیو بریاو په تړاو داسې ویلې دي
بسم الله الرحمن الرحیم په اول سر کې خټول هوادول ته دغه تاریخي بریا مبارکي وایم ډیر خوشاله چې ټورنمنت دوه میچونه موږ او دواړه مو غټا او روان میچونه ته ان شاء الله خسي پوره ماده په خپل دواګارو کې میاس ساتي چې دا نور میچونه موږ ټو مننه.
بلور ته افغان لوبډل مشر راشد خان بیا خپل لوبډل تر ورستیو بریا ورسته لا هم سخت کار ته بلل ده. هغه ټینګار کړی چې لوبغاړي باید آرام ونه وسی او په ډیر دقت سره پر اتلونکو سیالیو کې لوب تر سره کړي. هغه ویل دي
انا نه چې سکرین دي دا ځکه چې موږ له ډیرو ورځو په کمپیوټر باندې جوړ شوی یو موږ په کمپیوټر نه جوړ شوی موږ کیدا نېچرل دا خو کوم فرزانو پیژنو اوس هغه پورې موږ دا پوره فرزان نه پیژنم درې موږ پوره فرزانو پیژنو دا سیمونه په خدای پوره کوم ته نظم راشي بیا هر یو له فرزان سره سوچ وکړي زه کوم کنټریبیوشن کوم چې ټیم ته پاره دا خبر اوس راغلم باندې دې دې کې سړی ځین کې دې بیګا سوچ یو خالی کی رہی کہ نہیں رہے گی منہ خال کو سرکار نشتا اپوزیشن هر څوک یې اسولیا یې ګرین دی بیا بل هر څوک چې موږ په هغه سرکار نه مې دا وې سکل باندې موږ کار کوي شو نه دا وې سکل موږ کوم وای شو او موږ خپل ځان ته ګورو چې موږ څه یو چې په دې کې ته ماتي ورکړو هغه موږ د دوه میچونو په خوله موږ چیرې شو موږ ډېر زیات سکل دي ډېر زیات ټالنت دي او کوم لږ نورم چې ځکه نه کوي شو مطلب ریزل مهم نه ده نو ورو ولا شاید دي هغه باید موږ خطو ګورې نن په میچ کې موږ یو لاس میټ دی یو لاس میټ دی زیات شه هغه انډیویډوالي هغه له کو ګورې دا یو لاس میټ ولې دی زنا احمد نه نه مو ته ویل چې ته ولې دی دا ته ولې هغه انډیویډوالي باید موږ خپل ځان ته وګورو چې موږ دا یو لاس میټ ولې دی فیل کې دی چې دې مون کمزوری ونو نو لکه یو لاس میټ ما په دغه درې درې ورځې هغه کې ندی په اورګل کې ورنه کړی ما په کې کړیو درې ورځې هغه درې سم ما په دغه یو تمه ډاو سم لید دا کوم کلوز میچ زی کنه او دا اخر کې په بلران ته پینځه په بلران دلما دز یاته ده کوشش وکړ چې یو پر سپورټ ټیم افورت دل دی چې موږ هغه ټیم او اخر کې په بلران ته اټې موږ له ورګلو او فیلډران پینځه ته باندې یو چې زما دې زیات په خوښه دوه میچونه کوي او زه همیشه در نامه غشه غواړم هغه انرژي ده بل فون هغه کوي چې په لسم ور روان دی ابراهیم او ګربز دوه ورځې داسې کې لګا ولا و چې نو یو څه تازه ته دي په فیل کې موږ داسې کوي چې موږ باید په سیمنده و باید موږ ته نه راځي زه په سیمنده وام زه هم د دې سره مو به تر کوم خدای شې ویښه داس کنټینیو ساتو نه ته موږ دوه میچونه کوي دا بهترین ساينو لزل کا هر شي مون ټول څه د سوي چې مون باندې په دې په دې تکړه دي خو اړیک کړي مینا د کړه اساس چې رزل نه راکړ او دې دې خبر ورسته ګراوند دې هغه مطلب دا چې مون باید خدمت کوو سو ګور دا پرفورمنس اپ اینڈ ډاون دا هر هر وخت دی خو کنسیسټنسي مسلسل پرفورمنس هم ده شي چې ته په دې ځای یو لیول stay humble stay grounded کوم باز تیم ما شکرې باندې کوم کوم خبر خبر درنه ونه شي کوم داسې خبره خبره ونه شي ضرور الله مونږ نه اراده شي په دې باندې دې چې مونږ الله نه مونږ د امتحان لازم ګور ولا دې خلکو ته دوم رس کامیابی میرا په دیو څه کا کوم خو بار کوم چې دا ما شي اما را بسافه ان شاء الله سیدا کې جوړ کړئ کوم خبره سبا بس ته ویډیو switch on with the basta alarm tip for history or khatma next week
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
محمد نبی یو اربیا د شلوریزو سیالیو غوره الراونډر نومول شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د افغانستان د ملي لوبډلې الراونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو اربیا د شلوریزو سیالیو د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ګټلی دی. د ای سی سی په خبر کې راغلی دی چې محمد نبی پر روان شلوریز نړیوال جام کې د نیوزیلند پر وړاندې په توپچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ته رسېدلی دی. خبر وایي نوموړی له درېیم مقام څخه اول مقام ته رسېدلی چې د آسټرالیا آسٹریلیا له مرکز ټاینسی دا مقام نیولې ده. د غراز د شلوریزو سیالیو د توپچونکو په ډلبندې کې بیا راشد خان دریم او فضل حق فاروقی شپږم مقام ته رسیدلی دي. که څه هم تر دې دمه د شلوریزو لوبو د لس غوره توپوهونکو په ډله کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته، خو رحمان الله ګربز په وروستیو دوه سیالیو کې د غوره لوبو له امله اته مثبتې نمرې اخیستې دي او دولسم مقام ته راغلی دی. که هغه په پاتې سیالیو کې هم ښه وځلیږي نو په لس غوره توپوهونکو کې به راشي. د ورده چې د روان شلوریز نړیوال جام تر پایه پورې به د لوبغاړو په دې مقامونو کې ډېر بدلونونه راشي. په شلوریز نړیوال جام کې یو وار بیا په پاکستان د هند بری. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندوستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شوی دی. د تیر یک شنبه په ورځ د جون په نهمه نیټه هندوستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي کړې ده چې د شپږو منډو په توپیر دا سیالي هندوستان ګټلې ده. د لوبې پچا پاکستان ګټلې وه او هند ته یې د توپوهنې بلنه ورکړې وه. هندي لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، 160 منډو هدف یې ټاکلی و. یادې لوبډلې تر شپږ 240 منډې کړې وې او پاکستان ته بیا حارث رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي سوځولي وو. پاکستاني لوبډلې ټول 100 اورونه ولوبول، خو د لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 114 منډې وکړې. محمد رضوان یې مخکښ منډه جوړوونکی و چې 110 منډې کړې وې. په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومراه ځلیدونکی توپچوونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. هغه د لوبې د غوره و اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شلوریز نړیوال جامونو کې وم ځلو چې په هندوستان له پاکستان سیالۍ ګټي او پاکستان بیا یوازې په یوه شلوریز سیالۍ کې هند ته ماتې ورکړې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې څلور او پاکستان بیا یوازې د کاناډا په ماتولو سره دوه نمرې ترلاسه کړې دي. که چیرته امریکا او هند خپلې راتلونکي سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې پاکستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته له رسېدو پاتې شي. اوس د کرکټ روان شلوري نړیوال جام د ترسره شویو سیالیو راتلونکي اونۍ د مهمو لوبو په تړاو درته معلومات درکو. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د کاناډا او امریکا ترمنځ د جون په دویمه نیټه پیل شو. یاد سیالي امریکا ګټلې ده، وروسته بیا پی این جی او ویسټ انډیز سیالي کړې ده چې ویسټ انډیز وګټله. د عمان او نامیبیا ترمنځ سیالي د په برابر توګه پای ته ورسېده، خو په سوپر اوور ورکې نامیبیا وګټله. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالي بیا سویلي افریقا ګټلې ده. افغانستان په خپل لومړی سیالۍ کې د جون په څلورمه نیټه یوګندا ته ماتې ورکړه. د انګلند او سکاټلند لوبه بې پایلې پای ته رسېدلې وه. نیدرلند بیا نیپال ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. آیرلند او هند چې سیالي کړې وه هغه هند د اتو وکټو په توپیر ګټلې وه. پی این جی او یوګندا کې بیا یوګندا په لومړي ځل په شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي وګټله او پنځه ته ماتې ورکړه. د آسترالیا او عمان سیالي بیا د 9 منډو په توپیر آسترالیا وګټله. د جالب سیالي په دې شلوریز نړیوال جام کې تر دې د ماغه دا و چې د پاکستان او امریکا سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده، خو په سوپر اوور کې امریکا وتوله چې پاکستان ته ماتې ورکړي او دا لومړی ځل و چې امریکا په کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکوي. د نامیبیا او سکاټلند سیالي بیا د 5 وکټو په توپیر سکاټلند ګټلې وه. کاناډا او ایرلند سیالي د 12 منډو په تفاوت کاناډا ګټلې وه. افغانستان بیا په لومړي ځل په شلوریزو سیالیو کې نیوزیلند ته په 43 منډو ماتې ورکړه. د غراز بنگلاديش هم سریلانکا ته په روان شلوریز نړیوال جام کې د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د نیدرلند او سویلي افریقا جالب سیالي یو دا ځل سویلي افریقا د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده او د آسترالیا او انګلند مهمه سیالي بیا آسترالیا د 6 منډو په توپیر ګټلې ده. ویسټ انډیز بیا په یوې اسانه سیالۍ کې یوګندا ته د 144 منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. هند یو ځل بیا تواریدل چې د 6 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړي او دا پرله پسې 9 ځل دی چې هند پاکستان ته ماتې ورکوي. د سکاټلند او عمان سیالي بیا د 2 وکټو په تفاوت سکاټلند ګټلې ده. سویلي افریقا بیا بنگلاديش ته په 4 منډو ماتې ورکړې ده او پاکستان بلاخره په روان شلوریز نړیوال جام کې یوه سیالي چې ګټلې هغه یې کاناډا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې ده. تیره ورځ د نیپال او سریلانکا سیالي د ورخت له امله ترسره نه شوه چې په مساوي توګه تمامه شوه. آسترالیا بیا د 9 وکټو په توپیر نامیبیا ته سخته ماتې ورکړې ده. د هند او امریکا ترمنځ به هم راتلونکې اونۍ سیالي ترسره شي. د غراز د ویسټ انډیز او نیوزیلند، بنگلاديش، نیدرلند، انګلند او عمان او افغانستان او پاپا نیوګینی هغه لوبډلې دي چې په راتلونکو اونۍ کې به سره سیالي وکړي. اوس به درته دا وایو چې تر دې دمه په سلورو ګروپونو کې مخکښې لوبډلې کومې دي. په الف ګروپ کې هند تر ټولو مخکې ده چې په دوو سیالیو کې 2 ګټلې دي او 4 نمرې لري. ورپسې امریکا ده چې په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي او 4 نمرې لري. پاکستان په 3 سیالیو کې 1 ګټلې 2 بایللې دي چې 2 نمرې لري. کاناډا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې ده 2 بایللې دي او 2 نمرې لري. او ایرلند په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي. د امریکا او هند لوبډلې که خپلې وروستۍ 2 سیالۍ وګټي نو بل پړاو ته به ووځي. په بی ګروپ کې بیا آسترالیا تر ټولو مخکې ده چې 3 سیالیو کې 3 سره ګټلې دي او 6 نمرې لري. سکاټلند ورپسې ده چې په 3 سیالیو کې 2 ګټلې دي، یوه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې او 5 نمرې لري. دغه راز نامیبیا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې 2 بایللې دي او 2 پوینټونه لري. انګلند په 2 سیالیو کې 1 بایللې، یوه یې د ورښت له امله نه ده ترسره شوې. او عمان بیا په 3 سیالیو کې 3 سره بایللې دي. کچېرې د انګلند لوبډله خپلې راتلونکې 2 سیالۍ وګټي نو د ښه رن ریټ پر اساس به دوی وکړی شي چې له سکاټلند وړاندې شي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. او که د دوی په سیالیو کې ورښت وي نو د دې امکان شته چې د انګلند لوبډله هم له بل پړاو نه پاتې شي. په سی ګروپ کې بیا افغانستان مخکښ دی. افغانستان په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي، 4 نمرې لري او نیټ رن ریټ یې تر 15 لوړ دی. د ویسټ انډیز بیا په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي چې نیټ رن ریټ یې 3 دی. د یوګاندا لوبډلې بیا په 3 کې 1 سیالي ګټلې ده او نیټ رن ریټ یې هم منفي 4 دی او 2 نمرې لري. پی این جی بیا په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي او نیوزیلند بیا یوازې تر دې دمه 1 سیالي کړې ده چې هغه افغانستان ته بایللې ده، خو دوی نیټ رن ریټ ماینس 4 دی. او په وروستي ډی ګروپ کې ساوت افریقا لومړنۍ لوبډله شوه چې دا 2 غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. یا د لوبډلې 3 سیالۍ وکړې او 3 وړې وګټلې. بنګلاديش، نیدرلند، نیپال او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې دوی د دویم سپاٹ یا د دویم مقام د نیولو لپاره سره سیالۍ کوي. سریلانکا که څه هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی، خو نیپال، نیدرلند او بنګلاديش لا هم چانسونه لري چې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس به د فوټبال نړۍ یو خبر درته درکو. افغانستان له کویت ماتې وخوړه، خو آسیا جام ته د رسیدو هیلې لا ژوندۍ دي. د فوټبال د نړیوال او آسیا جامونو د لارموندنې په سیالیو کې افغانستان د جون په 11 نیټه له کویت هیواد 1-0 ماتې وخوړه او نیغ په نیغه یې د آسیا ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ. په همدې ورځ د الف ګروپ له لوبډلو افغانستان کویت ته او هندوستان بیا قطر ته سیالي وبایلله، چې په پایله کې کویت او قطر آسیا جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړه. افغانستان که څه هم د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویت سره برابر روانو، خو د لوبې په دویمې نیمایي په 1:30 دقیقه کې د کویت لوبغاړي ګول ووهه. د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د آسیا جام سیالیو لپاره به د لارموندنې دریم پړاو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 24 لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15 نیټه پیل شي او د 2026 زیږدیز کال 23 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې به د هر ګروپ د سر لوبډلې د دې چانس پیدا کړي چې په آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ځانګړي مرکه درته خبرو. د مرکه ملمه مو د کرکټ لوبې په خوانه لوبغاړي دولت خان احمد زید، هغه په دې مرکه کې د افغانستان په تر سره شوی سیالیو او راتلونکو لوبو غږیدل دي. نور په مرکه کې ووري احمد زید صاحب، خبرونه ته بیا هم په خیر راغلی. پیل به د افغانستان او نیوزیلند د سیالۍ کوو. د یادې سیالۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره په ځانګړي توګه څومره زخمن کار دی؟
سلامونه اونې کې هلې می ومنو. بالکل خورا مهم د دې ډېر زیات تاثرات دی. اول تاثر خو دا ده چې موږ مورال ورسره ډېر ښه کیږي، موږ هغه کانفیډنټ پیدا کوو یا ورسره پیدا سو. موږ هغه ټیمونه په غټو ایونټونو کې هم ویلای سو لکه ورلد کپ، او بل دا اوس په نورو ټیمونو پریشر واچول سو چې افغانستان بالینګ او فاست بالینګ او د سپین بالینګ برخه اوس بیټینګ ډېر ښه ځلېږي. دا ټیم خو ډېر خطرناک شکل اختیار کړی، نو دوی سره به په شلاوریز کرکټ کې موږ د دې خلاف څه سټریټجي ساتو او څنګه به له دوی نه میچ ګټو. نو دا یو خورا د اهمیت خبره ده. میچ ګټل د نیوزیلند خلاف د افغانستان د کرکټ د مورال او په نورو ټیمونو باندې د پریشر دپاره ډېر ضروري و.
تر دې دمه لیدل کېږي چې د افغانستان درې واړه فارمټه بریالي روان دي. توپ وهونکي د غراز توپ اچونکي او توپ نیونکي او په توپ اچونکو کې بیا ورو او چټک توپ اچونکي دواړه خزلېږي. همدا یې لاملونه دي چې افغانستان دغه سیالۍ ګټي او کنور څه هم ویني.
بالکل لکه څنګه مې مخکې خپلو خبرو کې درته وویل، درې واړه برخې دي مونږ ډېرې ښې دي. یوه برخه چې ده هغه کې لږ د بیټینګ برخه ده، که چېرته ګربز رنځونه نه کوي نو بیا به څوک رنځونه کوي، میډل آرډر کې به څوک رنځونه کوي. دا هغه خبرې دي چې د دې لپاره الټرنیټیو یا دوم پلان چې ده هغه ضروري ده، چې باید ورته تیاری نیول شوی وي، فکر پرې شوی وي او یو پلان ورته جوړ شوی وي. په هغه کې خورا مهم د نبی او د ګلبدین احمد خورا مهم د ارزښت ده چې دوی د غذای کې ذمواري واخلي، که چېرته د شروع بیټسمنان موږ ته منډې نه جوړوي نو په منځ کې دوی ته پکار دي چې د پلان مطابق د سپینرانو دپاره کم از کم 160 منډې موږ ولرو چې ډیفینډ کړو.
ویره خو نه لرئ چې که په کومه لوبه کې ابراهیم او ګربز زر وسوځي نور توپ وهونکي به یو وار بیا د افغان لوبډلې د بریاو سلسله ټکنۍ کړي؟
بالکل، دغه ځای د یېرې ځای ده چې که چېرته ګربز او ابراهیم اوټیږي بیا به څوک رنځونه کوي. نو دغه امید موږ که څنګه چې مخکې وویلې له نبی او له ګلبدین شته، سینیر لوبغاړي دي او باید دا ذمواري باید واخلي او دا دلته باید رامخکې شي. او که چېرته بیا هغه نه کوي نو بیا ډېر کم رنځونه چې چېرته موږ اته رنځه پر راور د خپل بالینګ لپاره ونه لرو، موږ هغه میز بیا په شلاوریس کې بیا ګټل موږ ته سخت شي. دغه یو داسې ځای ده چې د بیټینګ برخه د موږ د ټیم کمزورې ده او الان کې د بیټینګ ټیم درته خیم دوه کسه بیا کوي ټول بیټینګ ټیم په ټیم کې دننه د موږ د بیټینګ ټیم برخه څه ده. هغه زیات دارومدار په راونډرانو ده او راونډران په کار دي چې د بیټینګ د برخې پراپر ذمواري واخلي.
نور توپ وهونکي له ګربز او ابراهیم څنګه الهام اخیستلی شي چې باید د دوی په څیر ماډرن کرکټ وکړي؟
بالکل، کرکټ خو یو پیر لینک لوب ده، ملګری له ملګري نه ډېره زیاته زده کړه کوي. نو باید زده کړه څه شي، هر سړی د خپل رول او د خپل پلان مطابق مخکې لاړ شي. څوک به په یو انداز منډې جوړوي، څوک به بل انداز منډې جوړوي، په آخري کې مطلب او هدف دا ده چې څومره ټوټل منډې موږ بل ټیم ته جوړولی شو. نو څوک په هر انداز باندې جو منډې جوړوي، که په ماډرن کرکټ یې که په ورلد کرکټ باندې، په اند کې ریزلټ موږ د منډو جوړولو ده. هغه کې که څوک په ورلد طریقه کولی سیم و دې کې و دې افغانستان د کرکټ لپاره زوم سم منډې ډېرې ضروري دي. سپیغان لپاره موږ باید منډې ولرو، د خپل بالینګ ټیم لپاره باید یو څه تعداد رنځونه باید موږ ولرو چې دغه منځ کې موږ بالینګ وکړو.
که څه هم وروستۍ دوه سیالۍ په ښه تفاوت افغانستان ګټلې دي، خو داسې درته نه بریښي چې لا هم افغان لوبډله متوازنه نه ده؟
بالکل، د افغانستان د لوبډلې یوه نقطه باندې موږ غږېدی سو چې د ډېر زیات آل راونډرانو شتون او د بیټسمنانو نه شتون، دغه توازن چې ده دا په یوه کیسه حل کیږي چې آل راونډران ذمواري واخلي د بیټینګ کولو. او مین سکل چې موږ ورته وایو، یو سیکنډ سکل یو مین سکل سی، هغه مین سکل یا هغه کې څوک باید راونډران باید د بیټینګ د برخې زیاته توجه وکړي چې بیټینګ کې دوی خپله کارکردګي وښي. بعضې وخت کې راونډران چېرته ښه بالینګ کوي بیا بیټینګ هومره فوکس سره نه کوي، خو په کار دي چې دغه ذمواري که دوی هر څومره ښه بالینګ کوي نو د بیټینګ ذمواري زیاتې او فوکس هلته ډېر وي.
که ته د افغان لوبډلې په یولس کسیز ترکیب کې د یو یا دوه بدلونونه وړاندیز کوې، هغه به څوک وي او د چا پر ځای به وي؟
یولس کسیز لوبډله کې د کنډیشن مطابق یو چینجز کراتلی شي، هغه به سپینر زیاتېدی شي او آلراونډر به کمیدی شي. هغه هم په هغه صورت کې چې موږ د پیچ مطابق دا ادلون بدلون وکړو. نور داسې سپیشل څه شی نه دی په کار په داسې حساسو وختونو کې، او کوم ټیم سے گٹی ہے کہ ڈیز یا چینجز کول ہم خبر نہ.
یو بل مهمه مسله دا چې د افغانستان د چټک توپ چونکو کریډیټ خلق براو ته ور کوي. آیا په یو ټورنمنت کې دومره ژر توپ چونکو جوړیدای شي که حمید حسن ته هم دا کریډیټ ور کول پکار دی؟
بالکل، براو ته کریډیټ ور کول نه دی پکار. یو څه خبرې به کړي، له خبرو نه 100% زده کړه کیږي، له خبرو نه زیاته زده کړه کیدای نه سي. عملی کار د پاره د سره وخت نه وو، صرف معلومات او تجربه به اسې لوبغاړو ته د خپل وخت د خپل بالینګ وکړي دا هیڅ هغه خلک په غلطی دی چې څوک کرکټ نه پوهیږي. نو کریډیټ څه ده؟ بالکل حمید حسن ته یې ورکول پکار دي، سره دوه دریو کلونه لګیا ده ټیم ته او بالران سره لګیا ده، په مختلفو برخو یې کار کوي، په ډیولپمنټ سټیجونو باندې باندې یې کار کوي. دا د لسو ورځو کوچز او د دوو ورځو کوچز دا هیڅ نه ادون بدون څه نشي راوستلی. کنه له دې نه غټ کوچ ګری کوېسټن هغه ته راغلی ده، دا د پاکستان هیډ ټیم کوچ ته څه بدلونونه راوستلی دي.
د پی این جی او په ځانګړي توګه د ویسټ انډیز پر وړاندې مو د افغان لوبډلې د سیالیو په تړاو اټکل څه دی؟
بالکل ګټوبه دواړه لوبې سي دي. اټکل دا ده چې ویسټ انډیز څومره هارډ هټینګ کوي دا به زموږ د سپینرانو خلاف ډیر ونه چلیږي که چیرته موږ ته لږ سپورټ هم ملاویږي. فاس بالنګ برخه هم ښه ده، صرف به مسله چې ده موږ بیټنګ ته یو څه مقابله په کار ده، په تھرو آؤٹ د ټول ټورنامنټ کې ورته په کار ده چې یو څه مقابله وکړي. نور موږ پاس بالنګ سپین بالنګ به ډېر میچونه دوی ته وګټي.
وروستۍ پوښتنه بیا هم ستاسې د اټکل په تړاو ده، اوس مطمئنه چې افغانستان به تر نیمه پای لوبې پورې ورسیږي؟
بالکل امکان خو ډېر دی. څنګه چې موږ ته خپل ګروپ ملاو شوی و، څنګه کنډیشن داسې یو قسمت هم له موږ سره ډېر یاري کوي لګیا ده، وکټ یې د موږ په خوښه، ګروپ د موږ په خوښه ده. یعنی د موږ د ټیم د مطابق ګروپ نیوزیلینډ داسې ډېر پخوانه ویل کېده چې موږ بې ووهو په ویسټ انډیز کې په سپین ټریک. همداسې نور او ډېر امکان شته چې موږ لږ څه شیان نور هم صحیح شي، که د موږ مډل آرډر بیټسمینان او څه نور داسې واړه مسایل ټیم کې را جوړ شي، نو موږ سیمی فائنل ته د تګ چانسز ډېر دي. او موږ به مختلف کنډیشنونو کې اوس لوبه کوو. ویسټ انډیز لوی ملک دا، مختلفې جزیرې لري، سلیک دی کنډیشن د پاره سم پلانینګونه وسی.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په دې سره د رواني ونۍ لوبیزا سپورتي خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ستاسو لا پیغامونو
جنور هغه د هلمند ولایت ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک، تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بیوزلو کورنیو سره باید مرسته وکړي، د بیوزلو کورنیو سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي، باید موږ او تاسې په ټول سره شي، که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپلې مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسو کومک وکړو.
سلامونه مې ومني په دې لمیجم چې شبا یاست او وخت به مو ښه چیرېږي. زه د کندهار پنځوالو سوالۍ څخه تاسو ته میسج پرېږدم، د ازما آواز د لوړ چارواکو پورې ورسوي. دا چې په افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او زندگی خو اوس بیخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بېوزلي سره مخامخ دي. دا چې غلاوي کېږي یا کوم جنگونه کېږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، دوی یوه ورځ بنجي کې دوه ورځ راهیله دي، نو باید داسې ونیسي. باید کم سړی چې جرم مولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي، کله چې و میاش پنځه سي دوه ورځ دی ریلا دي، هغه هر څه ییر دي، نو باید داسې ونه سي. مشکلات اوس بيخي په افغانستان کې ډېر سوي دي، د دربدري ډېر سوي دي، د بيخوا بي وزلي روانه ده، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي. دا چې اختر روان دي، تاسو باور وکړئ چې په کندهار کې خو چې زه کم څه وینم د نور اختر په پرتله، د نور ژوند دي په پرتله ګرسري کې زه یې مختر روان دي. دا چې خیاطان څه پښتنه وکم، د دکانداران څه پښتنه وکم، په ټوله ورځ دوه ګراکه نور ته درېږي، بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاصې سويږي. دا خو ګرانی ده، مخکې به 1500 کالداري یو کور ولدلې د بسته کور سرمایه و، اوس په 1500 کالداري په هم اصلاح به درته وایم چې یو کوټی سګریټ یا یو د خلته نسوار نه پکیږي. نو دا به چیرې یو خلک ځان په وسط چې سوري به مریضي پراپسي، سوري به یو کور مشکلات پراپسي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او ردونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د ورستفات هیوادونو په کتار کې دی، او ورزاکی او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي. نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل په کوچنیو ماشومانو باندې کار وکړي. ادونه کار وکړي چې هغه درونه کوچنیانو په سیوی او پریوه باندې بیا اغېز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډېر کم دی، زموږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته. که یم پر نشت حساب دی، عامه پوهاوی نشته او خلک ډېر ستړي دي. او
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار مولوی متفاوته زاوی د ونی د پیښو شنن لپاره ځانګړي خبرونه ومه ورځ ته راوړم. نن خبرېږي چې په سګنی حج مراسمو کې د ټکنالوژي کومې جربې دي. جنوبی افریقا کې د هغه پلار اوزوی حال هم درکوم چې د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړ کړه. او لدې هم خبرېږي چې د نړۍ تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ باندې کار روان دی چې نور هم لوی او پراخ شي او څوک بیا په راتلونکي کې ریکارډ مات نه کړي. د مقاومت جبهې د یو قومندان ویډیو خپرېدو ته هم د طالبانو غبرګونونه او پاکستان کې د یو پنجابي لوبغاړي لخوا پر پښتنو لوبغاړو د تورونو نه هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکی. د شرق او غرب بلاکونو منځ کې واقع طالبان د ماسکو فارمټ تهران غونډې ته ورنغلل، خو غرب هیله من شوی چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د دوه ناستې ته راشي.
په دې کې شک نشته چې دا ځل داسې ښکاري چې طالبان ښایي د دوه په غونډه کې ګډون وکړي، او دا د امریکا فشار دی چې د دوه له لارې او د ملګرو ملتونو له لارې په طالبانو باندې راوړي. خو طالبان هم بے شک چې خپل شرطونه لري. آیا د سر بیا معامله شوې ده؟ آیا د ته بیا ځینې وادي ورکړل شوې دي چې تاسو د غونډه کې راشي او څه به وایي او موږ به څه شي کوو؟
که چیرې طالبان د امریکای بلاک په طرف سي، تبي دې چې روسي بلاک کړکیچ پیدا کړي. خو که چیرې د روسي بلاک په طرف ځي، نو دا اوس د افغانستان فضا د امریکا په لاس کې ده. مرستې کومکونه او ټول امکانات امریکا ورکوي، نو دا به بندي شي او بیا طالبان د یو بل کړکیچ سره مخ کیږي.
زر ورځې د انجنونو په مخ د خونځي او تړلې دروازې طالبان د زده کړو مسله کې د روسي تر کازان کانفرنس سره رسیدلی، خو خپل زر ورځې وشو چې د خونځي په اړه د هیڅ چا غږ نه دی اوریدل.
زه د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په استازولۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر وړاندې کې با کیفیت او متوازن زده کړو ته ژمن یو، او دا په خپل حکومت د ولس مسلم حق دی. موږ الحمدلله اوس مهال هم په افغانستان کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د پام وړ پرمختګ او مثبت حرکت درو.
نن زر ورځې پوره شوې چې افغان نجونې په وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي، او افغان نجلۍ د تعلیم د حق څخه محرومه شوې کوم چې اسلام ورته ورکړی دی. دغه تورې ورځې د افغانستان په تاریخ کې دي چې افغان ولس افغان نجونې به همیشه په یاد لري.
افغانستان کې د القاعدې د بیا انسجام اندېښنې د القاعدې نوی مشر ټول په لګان افغانستان ته وربللي. امریکا احتمالا افغانستان کې مشت ایو القاعده قومندان باندې 15 میلیون ډالر انعام اعلان کړی دی.
د چینو د امریکا او د روس ترمنځ د جنگ د نن په پښتون افغان خاورې کې دوی د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده، په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري.
او په ننګرهار کې د 268 پیغلو ځوانانو د ډلې واده مراسم د سیلاب په نوم خیریه بنسټ ګڼو زمانو ته په خسرګنۍ او ولورونه هم معاف کړي دي، او د کور کالیو سامانونه هم ورته اخیستي. بیا هم ستنی ماشی طالبان چې د شرق او غرب د بلاکونو د سیاسي رقابت منځ کې واقع شي، ښکاری تازه د شرقي بلاک په نوښت د مسکو فارمټ د تهران ناسته کې په ګډون نه کولو ملګری ملتونو د دوی په نوښت او ابتکار د دوهیر روانه درې مناسته کې د طالبانو ګډون ته هیله من کړی دي. تیر ونی طالبانو په غیر مترقبه ډول د مسکو فارمټ تهران نسک په داسې حال کې ګډون ونه کړ چې څومره وړاندې خپل د همدې فارمټ دی وی غونډې قربتو په کابل کې کړو. د دې فارمټ اساسي موخه د دوه د درې مناسې لپاره د سیمې هیوادونو د چمتووالي خبره خودل شوې و، خو ایرانی لوري له طالبانو ګیله کړې چې خوانه شول چې په دې ناسته کې ګډون ونه کړ.
تاسې ولې طالبانو د تهران په غونډه کې ګډون ونه کړ؟ سما په ان باندې شاید د اجنډا بدل لپاره ډېره جالبه نه وه، او نه غواړي چې نور زیاتره د منطقې ممالکو د فشار لاندې راشي، او په زمن کې دوی شاید په شانسې دا ممالک دوی څخه انتظار لري هغه وعدې دوی نشي پوره کولی. که هغه د ټول شموله حکومت جوړول دي او یا داسې پوره پوره ډاډ ورکول چې هغه ټولې افراطي ډلې چې ګویا په افغانستان کې میشته دي د هغوی مهار کول، مدیریت کول یا له بینه وړل. بل داسې شاید طالبان دا هم محاسبه کړې وي چې هر څومره چې د منطقې ممالکو سره دوی نږدې شي کېدای شي هغومره غربي ممالکو حمایت یا همکاریان د لاسه ورکي، ځکه چې په خبرس کې دوی محاسبه وکړي دوی لپاره فعلا غربي ممالک ګټور تمامېدای شي، او خصوصا دوی سره سه کوم مالی مرستې کوي، نو شاید ترجیح ورکړي چې تهران ته ولاړ نه شي.
طالبانو د دې لپاره چې امریکا او متحدینو ته وښيي چې د طالبانو اصلي او اساسي متحدین امریکا او د امریکا متحدین دي، او له روسیې، چین او ایران سره اړیکې دی وی اړتیا په اساس دي، ځکه چې ګاونډیان دي او له ګاونډیانو سره د نورمالو اړیکو له موجودیت بل لار چاره نشته، خو اساسي متحدین امریکا د نو په دې خاطر په دغه غونډه کې برخه وانخسته. خو دا شاید په لنډ مهال کې یو څه ګټو روسیږي، مګر په اوږد مهال کې دا موازنه ساتل د طالبانو لپاره ستونزمنه خبره ده.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی.
حضرت دوی د دې لپاره کړتم چې یو کو قزان یې نه چی.
بلخوا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټ مالک سیزی هیلمندي خودل چې طالبان به د دوه روانو ناسه کې ګډون وکړي. هغه دا چې تیر دوه غونډو ته طالبان هیڅ ور نه غلل، مګر دا ځلې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ګډون لپاره شین څراغ ورکړی دی. د شننکو په باور طالبانو د دوه ناسته کې د نسبتا لوی لاسته راوړنې لپاره د سیمې په کچه د تماس ټینګونې ماسکو فارمټ په لغته وهلی دی. طالبانو تیر ځل د دوه ناسته کې د دوی د مخالفانو نه دعوتول، ملګرو ملتونو کې افغانستان څوکۍ دوی ته ورکول او نسبی پراخ مشروعیت لپاره شرطونه ایښي، خو دا ځل لاروخانه نه چې د طالبانو کومې غوښتنې منل شوې دي.
دلته باید طالبان نرمخت وخی کې غواړي چې د افغانستان کې تلپاتې سوله راشي او د افغانانو سره مستقیم کینی خپل دغه ابتکار په لاس کې واخلي، د دینه چې نور پروژې شکل باندې د ملګرو ملتونو یا د نور هیوادونو استازي راشي او زمونږ اساس ترمنځ کینی. خو بیا هم زه دا وایم چې زه دغه غونډې ته چې طالبان راځي هم خوشبینه یم ورته هم ورته بدبینه یم. خوشبینه په دې مکه واقعا طالبان غواړي چې د تلپاتې سوله لپاره د خپل افغانانو سره کینی او خبرې دا یو ډیر ښه اقدام دی. خو که چیرته بیا هم دوی ته قطر لکه څنګه چې د دوه پخانه تړونو او د سر معاملې شوي او د ته ویلې چې تاسو راشي سر شرطونه به منل کیږي او دلته هغه څو کسان د نمایشي شکل باندې ولل کیږي او به ملګرو ملتونو اعلان کړي چې ولا دلته مدني فعالان مو سیاسونه مو او دا ټول سره کیناس او خبرې وکړه او یو هوک سره ورسید او طالبان نارملایز کړي، دا زه فکر کوم د افغانستان او زموږ اساس په ټول تاوان دی.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د انجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلو زر ورځې پوره او یو بار بیا سکل لپاره هم انجونې په کانکور ازموینه کې له ګډون محروم شوې، د طالبانو د لوړو زده کړو او معرف چارواکي د ملاتړ د جذبولو لپاره د روسیې فدراتیف کازان ناستې ته تللي دي. د طالبانو د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله اغا دغه ناسته کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې درسي کتابونه ورته چاپ کړي، ښوونځیو ته ودانۍ ور جوړ کړي او د ښوونکو معاشونه ورسره لنډ کړي. د لوړو زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم بیا ویلي دا مهال 1500 محصلینو ته 44 پروژې بشپړې کړي، 101 نصابونه هم ارزولي، خو دواړو طالب وزیرانو په دې اړه بیا هم څه نه دي ویلي چې دوی کله د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. په دې سربېره یو شمېر ښځینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي چې تیر میاشت رئیس ورته طالبانو ټول معاشونه 15000 افغانۍ تر ټیټ کړی دي.
متاسفانه د جنونو د حقونو د خوندیتوب په خاطر او د خوانزوی د پرانستنو په خاطر باندې نه افغان ولس په شانته چې باید خپل غږ پورته کړی وای او د خپل بچو لپاره تعلیم حق لپاره درېدلی وای، همدارنګه بین المللي ټولنې هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. په داخل کې افغانان له دې نه ویریږي چې شکنجه نشي او بین المللي ټولنې فکر کوي چې ګویا طالبان به نن یا سبا به دوی خپل سخت دریځونه لاس اخلي او کېدای شي دغه مسله حل شي. زه فکر کوم چې هر څومره چې دا موضوع دوام وکړي په دې کې افغانستان، افغان ولس، منطقه او جهان زیان کوي. په دې هیله چې ټول د تعلیم په اهمیت باندې پوه سي او احساس د مسؤلیت وکړي او په یو غږ باندې له طالبانو واکمنو څخه وغواړي چې له خپل سخت دریځۍ نه لاس واخلي او د تعلیم فرصتونه له افغان نجونو څخه وانخلي او دا بندې دروازې یو ځل بیا د افغان نجونو په وړاندې په مخ باندې پرانیسي.
دی خو په افغانستان کې بیا د نجونو د زده کړو کمپاینونو زور اخیستی او دا ځل یو شمیر خزینه فعالانو د اقراء په نوم د نجونو زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ګڼو فعالانو د طالبانو له راتګ سره فضا ته د ختلي روسي فضانورد کیسه هم یاده کړې ده او نیوکه کړې چې دغه فضانورد زر ورځې شپې فضا کې تحقیقات وکړل، خو طالبانو د نجونو پر زده کړو د بندیز په زر ورځو کې افغانستان کلونه شاته بیولې ده.
زر ورځې شوې چې د افغان لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، زر ورځې شوې چې میلیونونه نجونې د دې ظلم قرباني دي او له خپل شرعي او بشري حق چې تعلیم دی محروم دي. له بده مرغه دا شمیر هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. خدای یوازې د همدې میلیونونو نجونو د ژوند د استعداد ځای نه ده، بلکې د هر پلار، هرې مور، هرې خور، هر ورور او په نهایت کې د ټول ملت د نن او راتلونکي تاوان دی. د نجونو د ښوونځیو تړل ملي فاجعه او د انساني کرامت تر پښو لاندې کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو نوی راپور کې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک باندې تورن ګڼل شوي دي. بنت طالبان تورن کړي چې د خزو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت لمخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. او د پاکستان نظامی او ملکی ادارو سره له تیرو پارلماني ټاکنو راهیسې چپ شوي سیاستوال ملا فضل رحمان یو بار بیا دغه هیواد کې په ادارو باندې نیوکه کړې او افغانستان سره د اړیکو خرابولو تورونه پرې لګولي. ملا فضل الرحمن چې د پاکستان نظامی ادارو او افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی سیاستوال بلل کېږي، په 13 جنوري کې کابل ته تللی او حتی د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره هم لیدلی و، خو ټینګار یې کړی له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو رغولو کې خپل پراخ رول ولوباوه او د همکارۍ ټولې لارې ورسره پرانیستې، خو په وینا یې چې د ده په هڅو اوبه اړول شوي دي.
هم له افغانستان او پاکستان کې تعلقات کې بهتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے، آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں قطعاً نہیں.
دا چې څومره نتیجې ترې سیدلې یا نه درې سیدلې هغه ځانګړې باس دی. ولی ملا فضل الرحمن خپل هڅه او کوشش وکړي چې د ټي ټي پی پر سر یو ځانګړې معاملې له طالبانو سره وکړي او طالبان ته قناعت ورکړي چې دغه معاملې تر پای ورسي. خو د طالبانو په لیکو کې د ټي ټي پی قدرت بیا دومره زیات دی چې دوی نشي کولای چې په یوازې سر د ټي ټي پی پر سر له پاکستان یا د پاکستانی پاوز سره معامله وکړي. نو هماغه وو چې طالبان هم په دغه برخه کې یو څه محتاط دي، ځکه هغوی نه غواړي چې د یوې معاملې په اساس خپل ډیر غړي له لاسه ورکړي او یا هم د افغانستان په سرحدي سیمو کې طالبانو ته جنجالونه پیښ شي. نو په همدې خاطر هغه معامله هم نیمګړې پاتې شوه او همداسې پاتې شوه. خو د ملا فضل الرحمن هغه نقش و د هغه کردار په دغه برخه کې رښتیا هم د جوت او ښکاره دی.
ملا فضل الرحمن دغه راز د پاکستان په حکومت نیوکه کړې چې د چمن د پښتنو پر لټ نه میاشتې وشوي خلک د لوږې له امله د کور لوښو خرڅولو ته اړ شوي دي. خو پاکستاني حکومت هغوی ته د سپین بولدک لارې بندېدو له امله د متبادل انتظام پر ځای پر لتوال لا تر سختو فشارونو لاندې نیولي دي. هغه پر ډیورنډ پر فرضي کرښه د پاکستان وروستۍ پالیسۍ هم ننګولي چې د ویزې او پاسپورټ لرل شرط ګرځولي.
مولانا فضل الرحمن که موږ راواخلو د افغانستان د اوسنۍ کمې بدبختۍ چې دي یا افغانستان یا افغانان چې د کمو بدبختۍ سره مخامخ دي په دې کې تر ټولو زیات ککړ لاس تر د دشمن سره تر هر چا زیات کومک کول د افغان دشمنۍ په والا باندې تر ډېر حده پورې دا سړی تللی دي او د موږ د ډېرو زیاتو بدبختیو د دې شیانو سبب دی. مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټیبلشمنت یو ډیره قوي مهره ده. هیڅوک دې هم داسې فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټیبلشمنت د سیاست خلاف یا د دوی د ارادو خلاف مولانا فضل الرحمن قدمونه اخیستي دي یا روان دي.
او له طالبانو سره د دوه په تړون امریکا کې د سلامت او ملامت بحثونه لا هم نه دي ساړه شوي او دا ځل د امریکایي ځواکونو په خواني مرکزی قومندان جنرال مکینزي طالبانو سره د چلن پر اړیکه د جو بایدن او خلیلزاد کړن تر نیوکو لاندې راوستي دي. جنرال مکینزي له امریکا غک سره په مرکه کې نیوکه کړې چې ولسمشر بایدن ولی افغان سولې لپاره د ټرمپ ټاکلې استاد خلیلزاد لري نه کړ او هغه په خپل ماموریت وساته. د جنرال کینټ مکینزي په وینا بایدن طالبان سره د دوه تړون له مخې د ځواکونو د استلو پر اړتیا نور اپشنونه هم انتخاب نکړل. په داسې حال کې چې د دوه په وینا د دوه تړون په افغانستان کې طالب او وسلوالو ته نوې ساه ورکړه او امریکا هغوی د ژمنو په عملي کولو باندې مجبور نکړل. هغه نیوکه کړې چې طالبانو د دوه تړون په یوازې یو ټکی باندې جدي عمل وکړ او له تړون وروسته په امریکایي ځواکونو هیڅ برید ونه کړ خو نور هیڅ مورد نه دی عملي کړی. د جنرال مکینزي په وینا د دوه تړون کې رښتیا هم افغان حکومت ګوښه شوه او په وینا یې شاید د طالبانو ستراتیژي هم واخو امریکا هم افغان لوري راټول نه کړی شول. هغه په دې برخه کې هم پر د افغان حکومت پر ځای په طالبانو ورچولې ده چې له افغانانو سره جوړجاړی ونه کړ خو په دې هم ټینګار کړی چې د اگست په 15مه افغانستان کې هر څه وشول دا د امریکا د دوه ولسمشرانو ټرمپ او بایدن د کړنو نتیجه وه.
ګوري دا لومړی ځل دی چې امریکایي جنرال د دوه تړون په اړه باندې خپل څرګندونه کوي. د دې مخکې هم ډېرې جنرالانو ویلي دي چې د دوه تړون د امریکا تر ټولو شرمناک معاملې وا چې طالبانو سره وکړل. خو افغانانو او په خاص کر د جمهوریت مشرانو او رهبرانو په څو کراته حتی د دین مخکې چې په 2013 کال کې ویل چې دغه تړون د افغانستان مشروعیت د پښتنې لاندې راوړي زمونږ او ستاسو حکومت کمزورې کړې ده او طالبانو ته وکس بارل کیږي لیکن زمونږ سیاسيونو په داخل کې د دې په ځای چې اتفاق وکړي سره به اتفاقي وکړل. پرون دغه جنرالانو د امریکای سره ټول کیناستل یو ځای او د طالب سره معاملې وکړه وطن ورته وسپاله. نن راځي روایت بدلې خو کچې ته تاسو د ډاکټر خلیلزاد خبره ته وګورئ دی ټول دا مني چې دلته دیت د امریکا ارزښت مهمه. امریکا غوښتل وزي، امریکا غوښتل د اوکرين سره په جګړه کې ښکیل شي، نور نه غوښتل افغانستان کې پاتې شي او طالبانو ته افغانستان وسپار. دا چې ولی وسپار دا بل باسه خو که چیرته مونږ او تاسو دا ومنو چې د دوه تړون طالبانو سره د سولې تړون نو طالبانو سره د معاملې او د سپارلو تړون زمونږ او تاسو کار په دې اسانه کیږي چې مونږ راتلونکو لپاره کوم اقدامات وکړو. دغه اوس ټول خپل پر رئیس جمهور غنی او داغه په ټیم او ته د جمهوریت پزینو استاد او سیاسيونه چول کیږي ولې په ټوله کې وخت هم ده چې امریکا چې کومه جفاده افغانستان سره وکړه هغه په تاریخ کې سب شوی ده او کوم تحریری دروغه چې په هغه تړون کې چې د طالبانو سره کړو او هغه اعلانې چې په افغانستان کې وکړه دا په ټوله مر افغانان ته په یاد وي. خو بیا هم زدا وایم چې مونږ او تاسو نور باید په بهرانيانو باندې ملاونه تړو کاغه طالب دی کا غیر طالب دی زمونږ او تاسو د پاره اړینه ده اوس چې ټول افغانان سره یو ځای شو سره کینو. بل شکه چې د جنگ سالارانو د ټول افغانانو زړه چاودلې ده، د هغه مفسدو چارواکو د ټول زړه چاودلې ده. کله چې موږ وایو چې راځي ټول افغانان سره کینو، هغه دا ده چې اول تاسو ولسته مخاو کی، د ولسته مشروعیت واخلې، بعد دا هغه ک چیرته هغه کسان چې د افغانستان په ګټه دي او کولای شي تاسو سره وزې کارو کی، ول نه چې تل پاتې سول د پاره غیر طالب دي او طالب دي سره په ګټه په یو میز باندې کینی خبرې وکي او یو سول رامنځته کی، دا یو ډیر ښه اقدام ده.
او که څه هم طالبانو یې پاره سنې دی ویلي، خو د جرمني په منهایم کې د یو افغان تابعیت لرونکي لخوا د ترهګریز برید نه وروسته د افغان مجرمانو د شړلو پر اتړاو باندې بحثونو ته په ځواب کې د دې هیواد خارجه وزارت ویلي مجرمان افغانستان ته شړل غواړي، خو طالبان ترې غواړي چې د دې چارې په بدل کې جرمني باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د جرمني د خارجه وزارت ویاند ډینیس کومټارټ په برلین کې خبر اعلان ته ویلي طالبان د افغان کډوالو د هر ډول سندو بدل کې لک تر لګه نړیوال جزدي رسمیت پیژندل غواړي، خو په وینای دوی د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي، بلکې د په وینا المان له طالبانو سره یوازې په تخنیکی او فردي مواردو کې اړیکه کوي. خو له دې خبرې سره په مخالفت د جرمني د تورنګن ایالت داخله وزیر جورج مایر ویلي اړتیا نشته چې د جرمني حکومت د خطرناکو مجرمانو د شړلو په موضوع کې د طالبانو له افراطي حکومت سره هوکړه او یا تماسونه وشي. هغه ټینګار کړی چې باید د طالبانو پر ځای د افغانستان ګاونډیانو په تیره پاکستان سره خبرې شوي وای. بل خاطر ونه یو شمیر افغانانو د جرمني په مختلفو خارونو کې دغه پولیس له کورنۍ سره د خواخوږی لاجنونه نه کړی دي چې د افغانستان د یو تابعیت لرونکي کس لخوا د چاکو په گزارونو وژل شوی. او افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو په اړه تیر ونه ټکان ورکوونکي خبر دا و چې لانګ وار جورنال ویلي د القاعده وسنی مشر سیف الله د خپل ملاتړي هڅولې چې د تجربو او پوزیز د کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته لاړ شي. د امریکایي رسنې د سیف الله علي سالم شریف چې د القاعده شبکې وسنۍ مشر ګڼل کیږي په حواله یې راپور ورکړی چې دې شبکې خپل ملاتړ افغانستان ته د تجربو او پوز زیز د کړو د ترلاسه کولو لپاره ورتک ته هڅولي. راپور کې راغلی چې په 2020 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو رئیس دا د القاعده په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکارا غوښتنه ده. لانګوار جورنال خبرونه لیکلي چې د سیف الله د لمدا پیغام افغانستان پر رسمي توګه د القاعده او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړی، خو لدی وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي $5 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د امریکا حکومت د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدی یاد کړی دی. عمر یې هم شاوخوا 18 کاله خو له دغه احتمالي موقعیتونه هم د افغانستان پلازمینه کابل، ننګرهار، توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړی. دوی ویلي چې الغامدی پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو په مهال د القاعده شبکې د بنسټي خودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و.
پر ټول افغانانو ژغ کو چې جهان یو ځل بیا خپل جنگ ستا پر خاوره باندې کوي، جهان یو ځل بیا د خپل مفادات او جنگونه ستا خاوره ته راوړي. د چینو، د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاوره کې دی د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده، په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري، د پاکستان اقتصادي چې کوم صورتحال دی هغه موږ ته سټول ته معلوم دی، نو لہذا دته د ډالرو ضرورت دی. دی په هر حواله باندې چې څه دته وویل سي دی هغه کار کوي. نو په موږ پر افغانانو دا ژغ کوو چې خدای ته وګورئ، افغانستان یو ځل بیا د جنگ میدان ګرځولو ته مه پرېږدئ.
وسم ټولنیز شبکې تیرونی په هیواد کې د ټولنیز رسنیو تر ټولو خوږ او پزلپوري خبر ننګرهار کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 218 پیغلو او ځوانانو د ډلیز واده مراسم. دغه بنسټ چې د ولسی جرګې په خوانی غړی سید احمد سیلاب مشري پر غاړه لري، له څو کالو راهیسې د هیواد په لویو خارونو کې د بېوزله ځوانانو د ودونو مصارف په غاړه اخلي. سید احمد سیلاب وایي دا واري ننګرهار کې د 130 جوړو یا 218 پیغلو ځوانانو ډلیز واده مراسم ترسره کړل او هر ناوی وزوم ته د نوي کور د اړتیا وړ توکي هم برابر کړی دي. دغه واده نه مخکې سید احمد سیلاب دغه خسرګنۍ په قانې کولو هم بوختو چې پرزمانو یې لوړ ولورونه شو. نوموړی وایي ننګرهار کې د ډله ییزو واده د مراسمو په خاطر دوه دېرش خسرګنۍ خپلو زومانو ته د واده ولورونه او نور د خسرګنۍ درانه رواجونه معاف کړي دي. په دې واده کې تر ټولو جالب ټکی د یو زوم لخوا د واده د مېلمنو مخې ته د برېښنا د شیشې راډ د خوړلو او د اوسپنې د سیخ کاتولو ننداره وه چې سلګونه مېلمانه یې ګوته پخاخ کړل. او تیرونه په کوزه او بره پښتونخوا کې د ټولنیزو رسنیو موضوع د پاکستان دغه پنجابي لوغاړي له تعصب ډکې څرګندونې وچی ویلی یو د پاکستان کرکټ کې اتیا سره نه ونډه پښتنو اخیستې په داسې حال کې چې د پوینا د پښتنو لمنځه پرته په هیڅ باندې نه پوهیږي. دغه څرګندونو لامل د راپورته شویو سختو خبرګونو له فشار او زور د پاکستان ای آر وای ټلویزیون بخنه غوښتي چې دغه کسي خبرونه کې بلل او د دوی له سکرین نه له تعصب ډکې څرګندونې کړې دي. پاکستان کې مشت پښتنو فعالانو په دې اړه ویلي د پاکستان د لوبډلې په شمول ګڼو برخو کې یوازې پښتنو شخصیتونو لوی رول لوبولی او لاسته راوړنې د کرکټ لپاره هم د هیرولو نه دي. دی خو بیا ځینو فعالانو د پاکستان لوبډله کې لوبیدونکو پښتنو ته مشوره ورکړې ده چې د تبعیضي چلند پر وړاندې ځان د بیا بیا وفادار ثابتولو پر ځای دا لوبډله پرېږدي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي د اجاز احمد څرګندونې دا ثابتوي چې پاکستان او مرکزي ایالت پنجاب د پښتنو هیڅ ډول انساني حقوق نه مني او افغانستان کې بیا په ټولنیزو شبکو د طالبانو لخوا د عامو خلکو د شکنجه کولو ویډیوګانې خپرې شوې چې تاریخونه ناڅرګند دي. خو افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرونه سرپل کې په درود دریش پېته کسان د وهلو له پیښې راوروسته لاس په لاس کېدو زور اخیستی دی. فعالانو ټینګار کړی دی چې په زور د خلکو سهرایي محاکمه او شکنجه د نظامونو عمرونه لنډوي او طالبانو لا هم دغې چارې ته پام نه دی کړی. او دا ونه د طالبانو په ټولنیزو رسنیو تر ټولو مهم بحث د مقاومت جبهې د یو قومندان حسیب قبای مرکز د ویډیو خپرېدلو چې نوموړي پکې ادعا کړې لا هم د هندوکش د غرونو په سرونو د طالبانو خلاف جګړه کوي. معلومه نه ده چې حسیب قوای مرکز رښتیا هم دغه ویډیو د هندوکش له غرونو خپره کړې ده که څنګه، خو دا غیر ښکاره کېدو د طالبانو او نورو فعالانو ترمنځ دا بحثونه جوړ کړي چې که د ټول افغانستان د نیولو ادعا رښتیا وي مقاومت جبهه څنګه په غرونو کې ګرځي. دغه د ویډیو په خپرېدو حتی پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر لا ټینګار کړی ده چې د جګړې بحثونه نور باید منتفی شي. ځینې طالبانو بیا خپلو خلکو ته د قناعت لپاره ویډیوګانې خپرې کړې دي چې د حسیب قوای مرکز د وسلوال ډلې سره راڅرګندېدو ویډیو جیلی ده. بلخوا د حسیب قوای مرکز پخوانی ملګری حمید خراسانی چې اوس طالبانو سره کار کوي ټینګار کړی چې د قوای مرکز د ځای په معلومېدو سره په خپله جګړې ته ور وړاندې کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د جنوبي افریقا یو پلار اوسوي د نړۍ تر ټولو چټکه ډرون الوتکه جوړه کړې ده چې یو ساعت کې 478 کیلومتره واټن وهل شي. د جنوبي افریقا د کیپ ټاون اوسیدونکي لیوک بیل او دغه د پلار مایک نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب کې هم ثبت شو او دواړو خپل ډرون الوتکې ته پیریګرین 2 نوم ورکړی دی. حال دا چې تر دې وړاندې هم یو بل ډرون الوتکه جوړه کړې وه چې یو ساعت کې هغه هم 390 کیلومتره واټن وهل شو. دا ډرون الوتکه په 3D پرنټر جوړه شوې ده. کاربن فایبر پکې کارېدلې، په بیټرۍ چلیږي او په ریموټ باندې کنټرولېږي. د لیوک بیل پلار اصلا انجینر دی چې د 2010 کال فیفا نړیوال فوټبال جام لپاره امبو بیلا لوبغالی هم ډیزاین کړی دی، خو په خپله لیوک بیل د سونی کمپنۍ سفیر دی. هر کال د حج لپاره میلیونونه مسلمانان د مکه مکرمه او مدینې منورې پر لور خوځیږي، خو آیا خبر یسته چې سکل حج کې ترتیبات د نور کلونو په پرتله څه دي؟ سکل حج تر ټولو ګرم څلور څلوېښت درجه ګرمۍ کې را روان دی او تر ټولو ډیر یعنی 3 میلیونه مسلمانان دغو مراسمو ته راټول شوي دي. سکل به له یو شمېر حاجیانو سره د طواف موټرې مرسته کوي او دوی به له کعبه شریفې موټر کې طواف کوي. سکل حاجیانو لپاره روباټونه د 40 میلیونه لیټر اوبو د ویش ترڅنګ په 14 ژبو د لارښوونې دنده هم پر غاړه لري. دغه راز په لومړي ځل د حج مراسمو لپاره سکل ډرون ټیکسیګانې موظف شوي دي او د سعودي حکومت امبولانس هلیکوپټرې هم ګمارل شوي دي چې د پیښو پر مهال د ناروغانو یا قربانیانو ژر تر ژره خدمت وشي. سګنی حج لپاره سعودي خپل نظامی ځواکونه هم د مکی مکرمه د امنیت لپاره رئیسلی او هغه خلکو باندې د حج کلک بندیز چې د دغه هواد د حج ویزې پر ځای له ویزیت ویزې سره مکی ته د ننوتل هڅه کوي. دغه راز 900,000 نه زیات څاروي له بهره وارد شوي دي او دغه ټول څاروي به د سعودي په اوتومات ماشيني مسلخ کې قرباني شي. سکه له افغانستانه د ډیر زر اجانو تر ټولو ډیر کسان طالب چارواکي دي او تاسو به د نړۍ د تر ټولو ستر سوداګریز مرکز او مارکیټ دوبی معلوم اوریدلی چې په 200,000 فوټ مربع ځمکه باندې آباد ده. خو اوس دغه مارکیټ په پراختیا باندې 400 میلیون نور ډالر هم لګول کیږي. د دې سوداګریز مرکز ریکارډونه دا دي چې د نړۍ په کچه تریلوي مرکز نشته. د کبانو تر ټولو لوی شیشي اکوریم پکې نصب ده. د ډیجیټلی هنرونو موزیم هم لري. د ډایناسور تر ټولو پخوانی سکلیټ یا ډانچا هم پکې ده او د شپږویش سکرینونو لوی سینما او یو نیم زر دوکانونه پکې دي. خو اوس دغه سوداګریز مرکز کې 240